ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړې کې ناستې ولاړې، مطالعه، درس، نیو مهارتونه زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس یې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دوکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شم گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیوي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخې ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوی دي، او مهم موضوعات یې دغه دي. خو ډیری لوبي جنګي لوبي دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبي هم شته، لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبي کې شته. خلک علاقه لري، هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقه مند، خو عملاً کرکټ نه کوي، نو دی د ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګ په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډیر قوي الګوریتمونه کاروي، چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. دې سره چې د یو چا مالک کچا علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبېږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي چې ویډیو لوبو لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی، طبي نور ټیکنالوژي سره بلدی کی، او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشل سو، لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک چې لوبي کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو څوک د ډیر ودو ساتن لپاره دی ناست، له دوه لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لدل کیږي، نو هغه دی غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کی چې دوی ته په اوږد مهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دای وسی خلک لټولن لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړی کی چې دی لنور خلکو سره لري، ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لغه است کیږي. انزوا ته زی دغه لوبو کې کوم الګوریتمونه کاری دی، هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، دی په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه ویني، تو یو لودا ډیر عادي ویني، هغه دی په عملي ځبند کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عمل نه هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوره لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ځوان د کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دی له کار او ځوان مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه د طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دی کی دا گیمونه دی نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کې څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره پورې هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناستې ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل شي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
پیو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا ورسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یورو
او د مکتب فشار د سنوي د کورس او د بیا بل ورځ سي کورس او میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سي پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ور کولای، شانه موږ خپل خز د کړي وس سم زو سي پلار ته کې نه استل شي پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه استل شي مز دا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقیر اور به ات بیا سي کورس تلل د زړه مو کورس نه کې سي کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځان نه وی خیاوی تنه وایس دا څنګه زده ده کنه سیز دا دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول درته وایس دیو سم نام ژتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لختل چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وکي دی لوبی په وخت دای باید خوب وکي دی خوب په وخت کې دای باید درس وای کې نوی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم غ فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شي تر غوړ اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو ورسره د خپل ټولګي اول نمره شو.
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوی موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوی خ درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره بس مکتلو کورونې وته دنه به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو ز بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی، یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې دی مهربان پلار، دی مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ او عادي مشکل او زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې IQ ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدیا ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژدا واده کیږي؟
د رسم رواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولای شي؟
هغه نه پیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوشنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، د یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
دا خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کوم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دی د هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړ کنه، استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی ورسره داسې حالات ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس زده چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري، هغه جکه حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر سم فرمایي چې تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوي. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا پو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی د تیار وي ځکه خودی ل رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي
کچېره موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای کچیر په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټ شي د اغه خپل سرنويش او دغه طبيعت مطابق کاغنوي اغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې دغه سره همزاجه یا هم طبيعت نه وي نو دا پاغه باندې زیاته دغه جلې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبيعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود او شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولري
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما د ځنګړې مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه وړای نشم توانې نه لرم خدایا ژوند بیخی لکډبره داسې درون دی نورې ستړی کړم مټی می خوګیږي ل افات د کشپا نسبه کیږي د مشکل ګړنګ په ځای باندې مزل کړم نه غورځېګم نه منزل تر رسیدل شته هر مخام او هر سحر می په دوزخ کې سوځېدلې وجود کومې خواته یوسم دنیا لویه ده خو زړه می پکې تنگ دی د رسې سره د غر سر تروانیم ژوند سکروټه دی سیزیمه غورځوم یې بختا جان دلسوس که څه هم پوره خوانځای نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لږ عمر یې په شاعری کړې ده په دې ځنګړې مرکه کې به د دلسوس له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونه به هم واوري
سلامونه تکل صاحب سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته مینا بخت جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په لحال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي څنګه ژوند کوي کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپې ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی ول، کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه وه، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل، کې هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم، او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لیسی شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتنه مې هم کړی ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي ان شاء الله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېر کوم، ډېر کوشش مې دا یو ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به ډب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځۍ لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولی چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی: نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا د چې پوچا باندې ویسا و نه کړې بهتره دا د چې اواز د خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز ادا سي دي البتہ خپل شیر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندره ډېر خوښيږي البته سندره ډېر اوري بیا خو خپل ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې تاسو استاد نو استاد نو لاره لوتي خپل شیر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادر کړه وای به باور هم په ځان به باور هم بیا د 2000 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه نو هغه لمړی خبرونه مې و چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل سیر باندې مې هم باور راغی چې نه خلکو خوښ شوله
کله چې په ځان پوښوي چې شیرونه ویلې شي یا مخبل ته په ځان سره وکتل او درته معلومه شو چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلې شي دا امغه 2000 کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونا
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو شیر نه وایم البته چې زه شاعر یم او شاعر یې لوي خبره ده نو د 2000 کال کې مې په زنده باور وشه چې زما یاره څلسه از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان باور او مې خلک به تو وایي د شعر کې چې غرونو خلک یو د نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خود سه هغه نه دی داسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې به زمې تراولې خو د به زه شپون ومه نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله هلته به مې چې کولې سندره به مې کولې پردی سندره به مې کولې دا به م ځان سره کول نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي وجرې کې به ومه د ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندره خلکو ته کولې نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دمر ډیر د کلیوالو د چا سره مې دمر ډیر نه دی مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرتا د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پاتې دلم
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي
نو دا نو ته هغه مته کل سه پرات ته دا دی نه دایره تمنو څلور سوا پنځه سوا او د شیرونه او د نظم به ډیر لیکلای دی نظمونه مې داسې ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه داسې به نظم یې اکثر ډیر کار مې چکړای دی د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا د کم از کم شیرونه او صفا غزل به وي
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي
نه نه کتاب تکل صاحب یاریګم د سنا غلطی په کې وشي پر اتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورتشته تر څو په ځان خپ بواری شم او په خپل شیخ خپ بواری شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وي کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شیرونه چاپو
دا دومره شیرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلې او لیکلې دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دی دغه نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زړه ډیر اکثر لره وسېګما بهار لره وسېګما د ډیر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینما الته سیر ورته وړاندې کم بازه بازه ته اوس خو لگا ثاني شو سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډیرو نه نظر پکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه د ډیر مشرانو نه مې نه ده خسته ډیر اړیکا نه وسره لارم نو ډیر داد را کوي ملګری ډیر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر داد را کوي البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دی لوړ لوړ شاعران دی دا چې مونږ او الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشهوره لري رښتیا کوي ما بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشهوره نه خبرې کوم نو د چلری وی لخر لره او ما بل مې د مشهیرینا ډیر تللاینه يم د مشهیر ته خو ځخ په ډیر زم نه بخي ډیر اناسته پسته مې نو دوه سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تللایم ما د چې زوی بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مخاخه دا یو ځل مليدنه هم بختوري ما چې یو ځل مليدنه هم ورسره شوې ده
دل سوسه یو بل شیر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکه ته دوام ورکو
او تکل صاحب نظم دای د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمې تنګ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمې دي د باروتو پرمانه دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پر مرمې دي د وحدت خبره نشته یو بل مکرکا کیږي د دخمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګړډیږي دا بوکل او پوهیږي ځوان حسین د خوند د عذاب بارانواری کی ورور ولی د سر خړل خوشالي د سر خړل ورکوای استراب د ځوان بیخی د سر خړل د پردیو غلامانی او د خپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې په وطن د اشغال شوی بس په خله دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختميږي دا خمار کې امتداد کړي شنو پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه متلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګې ګو مس بس په دار بس چې دغه زمنګ خالوی داس یو یو بورکې ګو مونږ بایللای اتحاد د ایروان کړای مو جهاد د چې وطن باندې مایندای بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند بسنګ خایستا شي ژوند بسره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کلاړ شي وطن څنګه پوکارار شي چې د یو پوکې واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي دریم بای چې دا بندې دا تکل صاحب رستای بند جنگ پور کې سوازېدل دي جنگ لیکلي ورکېدل دي جنگ بادرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیاره کې اوسېدل دي جنگ وخصت ته انډیوالا جنگ نفرت ته انډیوالا جنگ سجین کې اوسېدل دي قیامت ته انډیوالا سوله امن رڼایي ده سوله امن خوشحالي ده سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده جنگ سرتورې پښتنې کړې جنگ همبورې پښتنې کړې په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړې چینارونه شهیدان شول سره ګلونه یتیمان شول د غربت په ګرمه ځمکه څه په یبل کښې روان شول په هر کلي کې ماتم دی څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سلاره د هر چا سترګو کې نم دی بس په ځان پورې حیران یو بس په ځان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه پوکارار شي چې د یو پوکې واکدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي مننه تکل صاحب
له تاسو ډېره زیاته مننه دلسو صاحب قدرمن اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب ځان نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامي په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یو
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دلسو صاحب په هغو کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنې کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه وګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو که نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي نیت مې ړنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطره چې نه وي نو کله کله مې چې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي نو شاعري راووارېږي خپله خله تا رو واری کی غزل را نولی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعرونه زو خزان تا شعر نو وایم خو البته چپ اصطلاح چې د ما د ګډ بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي دل زمون خوش کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته خسر لیکي ټول تزه احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
ل پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما ته هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیرکن به شعر ګورم.
ډیره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم دا اوس وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو وورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کستې اجازه.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخ کې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتري دي کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا يم او غزل دای کی زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه د مخې ټول د دې دور ملګری دې مخ مخ تمثيل و دې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې د ورملګری دی مخ مخ تمثيل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خلبې د بل پوین وسراوی لوی غصب بوي مونږ ته به تکرير د بزرګۍ کوي توبه خدایا خلبې د بل پوین وسراوی لوی غصب بوي مونږ ته به تکرير د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور پوشان وطن باندې سودا وکړه او څنګه د مرامینا پروپي کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتلای دای تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتلای دای او تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړن پوزای کوي توبه خدایا وننه تکل فه.
د خوست ځوان شاعر بخت جان دل سوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادې ملما په دې پروګرام کې ملما شوي. د خوست ل ځوان شاعر بخت جان دل سوز سره مو د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خدي وي.
Wow, ra la la انسان تب ورسم